د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې دي. زه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې یو ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستي خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې ځانور ګبرید د 15 چنایانو په ګډون شپږ تنه وژل دي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په تربت کې یو پوځي او څلور وسلوال وژل شوي دي. او د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا له ایرانیو چارواکو سره د لیدو لپاره تهران ته سفر کوي. اوس بشپړ خبرونه. نن د خیبر پښتونخوا د شانګلی په بشام سیمه کې د چنایانو پر موټر په ځانمرګ برید کې 15 چنایان او یو پاکستانی ډرایور وژل شوی دی. د بشام تانی اسیچو بخت ظاهر مشال رډیو ته ویل چې دا پیښه هغه مهال شوی چې ځانمرګي خپل لبارودو ډک موټر د چنایانو انجینرانو له موټر سره ټکر کړ. په وژل شوی کې یو چنای شزه هم شامل ده. د پولیسو په وینا د انجینران له اسلام آباد څخه د داسو ډیم پر لور روانو. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی او له هغوی سره غمرازي کړې ده. د وزیر اعظم له دفتره په خبر سوی بیان کې ویل شوی چې شهباز شریف د چین سفیر ته باور ورکړی چې دوی به د دې پیښې چټکې پلټنې کوي او پکې ښکېلو کسانو ته به سخته سزا ورکوي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په تربت کې یو پوځي او څلور وسلوال وژل شوی دی. د پوځ د اړیکو څانګې ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا د کیچ ضلع په تربت سیمه کې وسلوالو د سمندري ځواکونو پر اډه د برید هڅه کوله، خو د دوی په وینا دغه برید یې ناکامه کړی او څلور وسلوال یې وژلي دي. د پوځ په وینا په ځوابي کاروایي کې یو امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. تر دې وړاندې د پاکستان بحري ځواک پر ټولنیزو رسنیو خپور کړی بیان ویلي چې برید 15 وسلوالو کړی وو او دا یې چې 15 واړیا وژلی دی. بل پلو د بلوچ بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ رسنیو ته په لیږلي بیان کې د دې پیښې ذمہواري منلې ده. مشال رادیو په تربت کې د بیګانی برید په ترڅ کې د مرګ ژوبلې په اړه د ادعاو په خپلواک توګه پخلی نسی کولی. د بلوچستان اعلی وزیر وایي ک د سرکاري سکولونو غیر حاضر استادانو په یو میاشت کې خپل حاضری باوري نکړه، نو لدندوبې لری کړي. سرفراز بوکټي د مارچ پر 15مه یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د سوبې له سکولونو شاوخوا 2000 استادان غیر حاضر دي. هغه زیاته کړه چې ډیر زر به 10000 نوي استادان هم په عارضي توګه برتۍ کړي. د وزیر اعلی په پرونی غونډه کې د غیر حاضر استادانو پر ضد د اقدام په اړه د سوبې د تعلیم ځانګړي سیکرټري سالی ناصر مشال رادیو ته وویل
د دې ورټینګ فورن بعد ډیټا او مشترکه را شروع شو چې کوم ډی سی او ډی اوس شو کازو زده شروع کړی دي. موست پروبلی کوم ابسنټیز دي هغه بیا فورن ګرځ حاضر سی به د نوکری زو فارغ سی.
بلخوا په بلوچستان کې د استادانو اتحادی مشر سید مجیب غرشین ویلي چې باید حکومت د تعلیم معیار شکولو او د استادانو د برتې کولو په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلور نیول سویو خبریالانو لډلې د درو هغو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د مرکز پرون په یو بیان کې ویلي چې په کندوز کې د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز او پژواک خبری اجانس خبریال ایمل کاکړ، د کلید رادیو خبریال عتیق الله رحیمی او یو آزاد خبریال عبیدالله احمدی د اتوار په ورځ هغه مهال نیولی و چې د یوې غونډې په اړه د راپور جوړولو لپاره د ښاروالۍ هوټل ته ورغلی ول. بیان زیاتوي چې طالبانو همداراز د رائے فردا ټلویزیون خبریال اسلام الدین صاحب زاده احضار کړ او لا څلور واړو یا پلټنې پیل کړې. د خبریالانو مرکز وایي آزاد خبریال عبیدالله احمدی تر اوسه نه دی خوشی شوی. د ایران ځای رسنۍ وایي ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا له ایرانی چارواکو سره د لوړې کچې غونډې لپاره تهران ته لاړ سي. د ایران سرکاري خبری اژانس ایرنا ویلي ټاکل شوی چې په قطر کې اوسېدونکي اسماعیل هانیا د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور چارواکو سره وویني. د سفر په داسې حال کې کېږي چې د مارچ پر 15مه د ملګرو ملتونو امنیتی شورا د یو قرارداد لاري د اسرائیل او حماس ترمنځ د سمدستي اوربند اوشتنه وکړه. امریکا د قرارداد منځریدو په اړه په غونډه کې برخوانه خسته. د امریکا نه شاملېدو اسرائیل خفه کړي او هغوی په نتیجه کې روانونی واشنگتن ته د لوړ پړو چارواکو سفر هم په سمدستي توګه منسوخ کړی دی. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خپرونې تر پای را سره وست نو دا رپورټونه به واوري. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې ځانمرګي برید د چینایانو په ګډون شپږ تنه وژلې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی او له هغوی سره یې غمرازی کړې ده. د سیاسي چارو یو شنونکی وایي داسې بریدونه د پاکستان په اقتصادي مشکلاتو کې لا اضافه کولی شي.
دا سمته درته واقع چې کوم دي دا ډېر زیات د تشویش وړ دي او دا به ګرانه شي چې نور ملکونه چې دي هغه دلته پاکستان ته سرمایه راوړي.
د چمن پرلت مشران وایي که پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو له کبله بیروزګار سوي او خلکو په تشدد لاس پورې کړ نو زموار به د پاکستان ریاست وي.
موږ نه مجبور کی چې بیا موږ داسې کارونه وکړو چې د ګورنمنت او زموږ تر مابین سټیټ چیلنج دی او پر امن مظاهره هغه د تشدد خواته ولاړ شي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د خیبر پښتونخوا د شانګلی په بشام سیمه کې د چینایانو پر یو موټر په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 15 چینایان او د هغوی یو پاکستانی ډرایور وژل شوی دی. د پولیسو په وینا نن غرمه چینایي کارکوونکي له اسلام آباد په کوهستان کې داسو ډیم ته روان وو چې یو ځانمرګي له بارودو ډک موټر د هغوی له موټر سره وجنګاوه. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د ضلع شنګلی بشام غریزه سیمه کې په شارع قراقرم د چین انجینرانو په ګاډي هغه وخت چاودنه شوې کله چې د بشام پر روډ کوهستان داسو ډیم طرف ته روانو. د بشام تانی پولیس مشر اس اچ او بخظاهر مشال لري تو ویل چې د لاهور ناله په مقام چاودنه ورسته ګاډي لاندې 100 فوټه جوړې کندې ته پریوتو چې پکې شپک تنان وجلې شوې.
خودکش
کری پولیس وایي چې د چاودنې وروسته امدادي کارونه شروع کړی شول. مړي نږدې هسپتال ته رسولی شوي. دغه سیمه کې د لټون اپریشن هم شروع شوی دی. 100 ساعته پورې د بشام شارع قراقرم بند کړی شوی. د چاودنې ذمہواري تر دې دمه چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو اوریدل چې د شانګلی په بشام کې ځانمرګ برید شوی، 15 چینایان او یو داوی پاکستانی ډرایور وژلې دي. په اسلام آباد کې خبریال نظر الاسلام زموږ له همکار اسرار الله مومن سره په خبرو کې ویل چې په داسو کې نننۍ برید هم پر داسې موقع شوی دی چې هم نن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې چین غواړي د پاکستان چین اقتصادي راهداري دوهم پړاو پیل کړي.
نن شهباز شریف په اسلام آباد کې یو تقریب کې خطاب کول او په هغه کې هغه بیا د پاکستان د صنعت د پرمختګ لپاره سپیچ کم پروژې دي دا ډېرې مهمه غونډې دي. هغوی په دې کې خاص طور باندې ذکر وکړو چینیان د پاکستان د سپیچ فیز 2 کې ډېر زیات دلچسپي اخلي او هغوی غواړي چې زر تر زره چې کوم نورې پروژې دي او د دې نه علاوه چې کومې د ځان اختیار پروژې دي هغوی باندې زر تر زره کار وکړي. تاسو ته په دې باره کې دا ښه علم دی چې پاکستان په دې وخت د اقتصادي طور باندې مشکلات سره مخ دی. هغوی اوس بیا آئین صاحب ته رجوع کوي او په دې مینځ کې د چین له علاقه د اقتصاد په دغه کې همکاري د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده. که تاسو وګورئ نو په یو داسې وخت کې پاکستان کې هیچا هم سرمایه‌کاری نه کول، نو چین خپل خدمات پیش کړو او تقریبا په شپږ بلین ډالر پروژې چې په پاکستان کې چار پرې چې کومې تر اوسه پورې څلوېښتو بلین ډالرو پروژې چې کومې دي هغه تقریبا مکمل شوې دي. اوس چې بیا د شهبا شریف د بیا حکومت راغلی دی او دوی زیات دلچسپي اخلي چې سی پی ایک بیا ریوایو شي او په داسې وخت کې د چینی تنصیبات باندې حمله کېدل دا یو ښکار مثال دی چې دا ترازر تنظیمونه چې دي دوی دا نه غواړي چې سی پی ایک په دې ریجن کې بیا چې کوم دی هغه
نظر څنګه چې تاسو ویلي چې ځنې وسلوالې ډلې نه غواړي چې په پاکستان کې دغه سی پی ایک پروژه هغه مخې ته لاړ شي، نو تیر وختونو کې هم زیاتره بریدونو دغه قسمه هغې زمواري هم بلوڅ آزادې غوښتونکو وسلوالو ډلو منلې ده، نو څه ګوري چې دغه بریدونه آیا دغه پروژې ته تاوان رسولی شي که څنګه؟
چین چې کوم دی هغه د ترازرۍ چې کوم حمله دا ډېرې حساس ګڼي، نو د دې قسم ته بریدونو سره د دې هغه پروګرس چې کوم دی د دې هغه سپید چې کوم دی په هغې کې ډېر زیات کمی راځي او کوم اقتصادي چې کوم پروژې وي د هغې چې په سپید کې کمی راشي نو هغې له هم دواړو ملکونو ته ډېر زیان رسېږي. ولې چې که موږ وګورو چین چې کله دا پروژې شروع کړې وې نو په هغه ټیم کې د روپۍ او د ډالر چې کوم تناسب و هغه کم و، اوس چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوا شوی دی. یو پروژې کوم چې په دو کلونو کې مکملېږي هغه چې په پنځو کلونو ته رسېږي نو د هغې بیا خپل چې کوم دی اکنامک سرمایز وي هغه مخې ته راځي پخپله.
پاکستان کې دا وخت حالات دي، سیاسي بې ثباتي هم دا غلا سر ته نه در رسیدلې، بلخو بیا په خیبر پختونخوا کې په بلوچستان کې د بلدون ډیر سیوا شوی، نو په داسې حالت کې په پاکستان کې سرمایه کاری کول لا څومره ګران دي؟
نو دا حکومت چې راغلی دی نو دا دین پس په دې اګزنسي کې ډیر اضافه شوی دی. موږ ګورو یو واقعا په گوادر کې کیږي او دا هغه نه پس الته په علي وزیرستان کې واقعا کیږي، بیا پرون په تربت کې واقعا کیږي او بیا نن په چینیانو باندې ډایرکټ حمله کیږي. نو دا څه سمتا په در په واقعا چې کوم دی دا ډیر زیات د تشویش وړ دی او دا به ګران شي چې ملکونه نور ملکونه چې دی هغه دلته پاکستان ته سرمایه راوړي. زه به لږ دې نه یو ایڈوانس سټیج کې لاړ شم که موږ ګورو نو دا واقعیت نه صرف پاکستان کې بلکې موږ کتو په افغانستان کې واقع وشو او ماسکو کې کیږي. نو ډېر موږ دا سبق اخستولی شو چې دا قسم ته واقعیت چې دی د ټول دا خطه چې کومه ده هغه په خپل په لکه کې اخستې ده.
د دې مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت چې کوم ګامونه دي هغه ته څنګه ګوري؟
ګوري سر کوم ګورو د پاکستان حکومت د نن نه بلکې د ډېر وختونو نه د دې ترهګر دلو خلاف اپریشن شروع کړی دی. کا خو هغه سی سی ټی وی، خو هغه بی ان ای وی، خو هغه بی آر ای وی یا نور داسې ګوندونه یا داعش، خو تر اوسه پورې کوم ګورو نو پاکستان یو هدف پورې کامیاب شي چې هغه حملو کې هغه تیزوال چې دی کمی راشي. خوب مکمل توګه باندې پاکستان کو موږ ګورو نو تیر د شلو کلونو راهیسې په ترګرۍ خلاف جنګ کې لګیا دی چې په هغې کې د دوی تقریبا یو لکه پورې کسان فوجیان سیکورټی فورسز پولیس دا اهلکاران وژلي شوي دي. خو پاکستان د دې ترګرو حملو یا د مخنیوي باندې مکمل طور باندې قابو نه ده موندلی.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاس بلوس بلدون پالې ډیلی بلوس لبریشن ارمی تیر شپه په تربت کې د پاکستان د سمندري ځواک پر اډا وسلوال برید کړی دی، خو پوز ولې دي چې د ټولو بریدګرو په وجلو یې هغه برید ناکام کړی دی. د پوز د اماډیکو اداري نن په یو بیان کې ادعا کړې ده چې په ځوابي عملیاتو کې یې څلور وسلوال وژلي دي او بلخوا د وسلوالو په برید کې یو امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. په دې اړه نور حال ایوب ترین راکوي.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري ویل سوي دي چې د کوټ څخه 250 کیلومتره لري و سویلي لور ته د بلوچستان د ضلع کیچ په تربت شار کې د وسلوالو بریده د ناکامۍ سره مخ کړی دي. د مارچ په 16 نیټه د ISPR له لوري په خور سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو په تربت کې د بری یا سمندري فوج پر اوایي میدان تیر شپه برید کړی وو. کوم چې د ISPR په خبره د ناکامۍ سره مخ کړي او په پیښه کې څلور وسلوال وژلي دي. او دغه ډول د وسلوالو سره په نشته کې یو امنیتي سرتیری نومان فرید مړ دی، څوک چې د پنجاب صوبې د مظفرګړ اوسېدونکی وو. په دې اړه د مکران ډیویژن کمشنر سعید عمرانی و مشال ډیډو ته وویل چې په تربت کې وایرپورټ ته نږدې چې کوم برید تیر شپه سوی وو، هلته اوس د وسلوالو په ضد عملیات و سر ته رسېدلي دي. خو د نوموړي په خبره چې د وسلوالو څخه یې په لویه کچه درنه او نور چاودېدونکي مواد ترلاسه کړي دي. بل پلو ته بلوچ وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای مجید برګیټ د کیچ د برای شپې د برید ذمواري قبله کړې ده. په ټولنیزو رسنیو په خبر سوي یو بیان کې یادې وسلوالي ډلې لخوا ویل سوي دي چې د مجید برګیټ وسلوال د تربت و نیول ایربیس یا اوایي میدان ته داخل سوي دي. د شپې ناوخته په بیان کې زیاته سوي وه چې د فوج په ضد په کامیابۍ سره دوی عملیات روان کړي دي او دوی د تربت د عملیې ذمواري قبلوي. هلته د تربت څخه د راغلو اطلاعاتو له مخې د ایرپورټ شاوخوا برخو کې تر شپې ناوخته پورې د ډزو او چاودونو اوازونه اورېدل کېدل، کوم چې سهار مال بند سو. په دې ترڅ کې د پاکستان د بری فوج لخوا په ټولنیزو رسنیو په خبر سوي یو بل بیان کې ویل سوي دي چې د تربت د اوایي میدان سره جوخت پر نیول ایربیس د وسلوالو برید د ناکامۍ سره مخ کړی دی. د تربت په دې پیښه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بلوچستان الله وزیر سرفراز بوکټي خوشنۍ ښکاره کړې او د ترګي ښکاره پیښه ګڼلې ده. په جلا جلا بیانو کې د جګپړو چارواکو زیاته کړې ده چې امنیتي سرتیرو پر وخت عملیات کړي او د ترګري هڅه ناکامه کړې ده. د دې حکومتي وکتارانو په خبره چې تر څو د یواز څخه ترګري مخلنې وي ختم کړي، تر هغه وخت پورې به دوی په قرار
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د بنو درګری ضد پولیسو پرون د ملي جمهوری غورزنګ یو غړی رحیم داوړ نیولې دی. پر نوموړي تور دی چې د فروری پر لسمه یا په میرانشاه کې پرامنتي ځواکونو او پولیسو ډزې کړې دي، خو NDM دا تور ردوي او وایي پر ځای د دې چې حکومت پر یاد نیټه د امنیتي سرتیرو په ډزو د دوی د څلور ملګرو د وژنې او د یو شمېر نورو د ټپي کېدو په پیښې پلټنې وکړي او اغیزمنو تا انصاف ورکړي، برعکس د دې ګوند پر ځپلو پسې راخستې ده. تفصیل یې د عمر وزیر په ریپورت کې.
ملي جمهوري غورځنګ NDM په وینا ترهګری ضد پولیسو د مارچ په 25مه د NDM غړي رحیم داوړ نیولې. د نوموړي وکیل افتخار دورانی او غورځنګ مشران وایي چې پېښور هایکورټ میرامشاه احتجاج په دوران د ډزو په کیس کې ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ ته د 18 اپریل پورې عرضي ضمانت ورکړې او د رحیم داوړ د گرفتاری وړاندې ضمانت درخواست عدالت پرون خارج کړ او پولیسو گرفتار کړ. چنان باید ترهګر ضد پولیسو ته په جوډیشل ریمانډ سپاري. محسن داوړ او ملګرو باندې پولیسو میرامشاه کې د فروری لسمې چاوڼې مخې ته د ډزو پیښه مقدمه جوړه کړې. NDM وای چې د دوی مشر محسن داوړ او ملګرو یې د فروری په لسمه انتخاباتو نتیجو بدلولو ضد احتجاج کاوه. چې امنیتی سرتیرو د چاوڼې مخې ته ور باندې ډزې وکړې. په پیښه کې د NDM په وینا څلور کارکنان وژل شوي او د داوړ په ګډون سوارلس ژوبل ول، خو امنیتي ځواکونو لا هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. محسن داوړ او NDM مشرانو لخوا د ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه ویل شوي چې پر ځای د دې چې ورته انصاف ورکړي، د دوی ملګري وژل شوي ژوبل شوي او د پیښې مقدمه هم پر دوی جوړه شوې. دوی ویلي چې قانون د هتیار په ډول استعمال روان دی. د NDM خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د ولس د رای د ژغورنې په هڅه کې ور باندې د چاوڼې مخې ته ګولې وورول شوې. نن جیلونو ته هم د دوی ملګری لیږي، خو دوی به آئینی او قانوني جنگ کړي.
دا جوتای دی، دا ظلم دی. په چار خدا وچا چا ګولې ورول یوه د هغه خلاف اف آی آر شوی وای، خو نه کې مړ شوی خمیږي ملګری زخمیان شوی دی میش دی او هغه په پوسا اف آی آر خنن په مشکټ کې جو اف آی آر کړه د شتګردې او د سونټي جو خپل دی قانون د عدالت تلیارې خپل جنگ مختبیای او میش خو لګیای چې چا ګولې ورول یوه لیدي پاغه پند خپل اف آی آر کټ کې او عدالت تلیارې د انصاف برته کوستل د
د NDM لخوا د پیښې مقدمه د انتظامیه په ذمهوارو چارواکو د ایرولو درخواست هم عدالت ته شوې، خو لا هم په هغه کیس کې پرمختګ نه دی شوې. کسا هم امنیتی ځواکونه الله هم داغه پیخې پاړه خبرګون نه دی خوولې. خود لسم فروری سو ورځې پس د میرام شاه پولیسو یو چارواکی سید جلال هلته د این ډی ایم احتجاج کوونکو ته وینا کې بیا ویلي ول چې د لسم فروری پیښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبله نه دی اوښتې. خو وروسته په عدالت کې پولیسو لخوا بیان کې بیا ویل شوي ول چې د لسم فروری پیښې مقدمه د ګوند مشر محسن داوړ، ذیلی صدر اسد داوړ، رحیم داوړ او نورو باندې شوې. این ڈی ایم غړو، پلاویانو او د غلط ځای قبیلو د لسم فروری ډزو زید د روژې میاشتې پیل پورې مظاهرو ته دوام ورکړی وو. دوی ویلي چې د اختر پس به بیا خپلې مظاهرې جاری ساتي تر څو یې چې انصاف نه وي موندلی. این ڈی ایم د قومي اسمبلی وه او صوبایي اسمبلی په 200 کو د سره انتخاباتو درخواست هم الیکشن کمیشن ته کړې. دوی دریز لري چې انتخاباتو کې هلته د رای په مرکزونو وسلوال بریدونه شوي ول، د رای پاڼې او بکسې سوځول شوي، غلا شوي، نتیجې بدلې شوي، منلو ته تیار نه دي. خو الیکشن کمیشن پاکستان کې په عمومي ډول انتخاباتو کې درغلیو په اړه خپل بیان کې ویلي ول چې انتخابات یې په صفا سوترا ډول ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د جنوبي وزیرستان د انګور اډې لار د وو ورځو تر تړل کېدو وروسته پرون بیرته پرانستل شوه. د سیمې نظامي چارواکي مشال رډي ته د دې خبرې پخلی کړی دی. په انګور اډه کې له تیرو 15 میاشتو راهیسې ځایي خلکو احتجاجي پرلت وهلی دی او له حکومت غواړي چې د سیاحت، تعلیم او روزګار په برخو کې دی د دوی ستونزې حل کړي. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي د پرلت له مشرانو سره یې خبرې روانې دي او زر دا چې د سیمې د مهم مسلو د هواري پاړه به یوې هوکړه ورسیږي. د اشتیاق مسجد رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډه سیمې اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان او افغانستان چارواکیو له طرفه تړلې شوې د انګور اډه سرحدي دروازه نن د خلکې پیدل تاګ روتاګ د پوره خلوصا کړې شوې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ انګور اډه سیمې یو مشر محب وزیر په دغه براکشه مشال ریډیو ته ویایي
یو طرف ته د انګور اډې یو قومي درنه شروع جو او بل طرف ته چې کوم ورځې نه دا د لمنې اټک شوی دی. د یغې نه بعد دوه ورځې وشوې چې بارډر بند و او نن درېیم په ورځ باندې ګیټ ها کولاو شو تاګ رو تاګ پې باندې کیږي. د دواړه طرف ته احمد زای وزیر کوم، کوبل خیل وزیر کوم پروت دی. نږدې د دواړې ریاستې نه، د دواړې حکومتې نه دا مو غوښتنه دوزنې چې مقامي خلک ته تاسو تکلیف مه ورکوئ. دا کوم په پیدل باندې خلک چې کوم درېنی رودري
جاجی درنے یو مشر جنت میر ساکب ویائی چھ دے تیرے پنزم یاشتے راہ سے دے سیمے اسے دن کیے پہ احتجاجی درناکشے پلاتائی واہلی دی خو حکومتی چار واقعی غشتنے مانلے تا تایور ندی
گنگور اڈے پپیلا بندے پنځم میاشتې دوه ورځې وشوې چې دا قومي ځایي خلک د خپل حقوق د پوره در لکشنه ولیدو. موږ په غوښتنه کې تعلیم ورسره هیلت، بجلی، سړک، کسټم ټرمینل نه مقامي خلک ته پاک مراد ورکول، ورسره نیټورک بحال کول او دلته موږ په دغه لوکل خلک باندې پاسپورټ ویزا لګو کول. دا موږ نه مني او ورسره چې کوم د موږ د علاقایي خلک د هغه د پوره د
مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا دی انگور اڈا تڑلی شوی دروازے او دی انگور اڈا احتجاجی درنے غشتنے پبارک تماس ونی ولی آگوئی پاؤب شے وویل
دا بس داسې و مخکې ورځو کې چې هغه انسیډنټ شو شو کنه پاکستان ایر سټرایک شو کړه نو د هغې په نتیجه کې دا ګیټ بند شو. نو نن یې کولاو کو دا پیډسټریان دغه دپاره پیدل دپاره چې دی نو کولاو شو، مذاکرات کامیاب شو او لاره کولاو شو.
دا کومه احتجاجي درنې والے چې دی نو دوی پسې مونږه مشران ایلډرز لګولي دي چې جرګه وکړي او دا مسله حل کړي او دا دغه لار کولاو شي. نو انشاءالله هوپفلی چې کولاو به شي او مشران پکې لګیا دي، خبرې مبرې پکې کوي، مذاکرات روان دي.
یودا دوی چې د انګور اډا سیمه او سیدین کې د تیر کول نومبر 12 مې راسه په احتجاجي درناکشه پلاتې واهلې دي د دغه احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلې دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت چارواکیو د دوی او تلس غشتنې منلې نه وي تر هغه وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد تیر کال پیل سوی پرلت لا هم روان دی. د پرلت مشران وایي په روزه کې یې هم د خپلو لږ شمیر ملاتړو په مرسته پرلت ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا د پاکستان حکومت شرطونه د سیمې زرګونه خلک بېروزګاره کړي دي او ځینې یې حتی د ماښام ډوډۍ ځانته نسي پیدا کولی. د پرلت مشران زیاتوي چې د پاکستان ریاست دی د دوی مجبوری ته وګوري او د پاسپورټ او ویزی ختم کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزې پر ضد روان پرلت اوس په ژمي میاشتې ته اوښتی خو لا یې هم غوښتنې نه دي منل شوي. د چمن د تجارو د اتحادیې یو مشر او د پرلت مخکښ صادق خان اڅکزي د مارچ پر 15مه مشال راډیو ته وویل د پاکستان له واکمنو سره د هغو لکونو ماشومانو او میرمنو غم هم نسته چې پر دوه وخته ډوډۍ توان نه لري. دویل د زیاتی سوی گرانی او روزی د ضرورتونو لکبل د بیروزګارسو خلکو مشکلات لا زیات سوی دي. صادق خان څنګه زیات کړه چې دوی د پرلتوالو د اسانۍ لپاره په روزه کې یوازې منتظمین پریشي او نور خلکو ته په آرامه د روزی نیولو ویل دي.
دلته بار بار پر موږ باندې دز سوی دي، بار بار د درنې د خلک مولو پلانینګونه سوی دي، شیلینګ سوی دي، هغه سکورټی د لغړی احتیاط د درنې منتظمین خالد علی ناشتي نور موږ خلکو ته بالکل دا اجازه نور کو چې دی راسي 15 ورځې بعد به بیا ته وګوره. شاید په دا روزه کې انسانان دومره تنگ سي چې دا هغه بیا حد مکیږي.
صادق اڅکزي زیاته کړه چې غربت ځپلی او لتیرو شپږو میاشتو راځي بیروزګار ناست خلک نور بې زغمه سوي دي. د د پوینا وړاندې هم څرګند کړي او اوس بیا وایي چې که خلکو په تشدد لاس پوری کړ نو د د پوینا ذمہوار به د پاکستان ریاست وي.
مش خالي امن ساتلې دي دا می ګناه ده. کبي امر په بدامني کې لاس ووایي، کبي امر ودا شانت لاس واچاوي چې هغه بز مژم د خپل ځانو تاواني د حکومت بم تاواني مرج نه مجبور کی چې بیا مژ دا کارونه وکړو چې د ګورنمنت او زمرد مابین سټیټ چیلنج سي او پرامن مظاهره هغه د تشدد خواته ولاړ سي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لګولې دي. حکومت دریز لري چې پاکستان او افغانستان دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتک باید په پاسپورت او ویزه وي. د دوی په وینا بلې دا ګام د خپل ملک د امنیت ټینګولو او د کاچاګ مخنیوي لپاره اخیستی دی. خو د چمن پر لټوال وای د پاکستان حکومت دی د پخوا په څیر دوی ته پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړي. د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو لکبل په چمن کې هغه په زرګونه خلک بیروزګار شوی دی چې په ورځ بیا پر دې پوله سامانونه وړل راوړل. نور محمد له دوی څخه یو دی. دی وای په کور کې شپاړس تنه لري او دی ورته له تیرو شپږ میاشتو راځي د بیروزګارۍ لکبل پر کور ناشته. د پاکستان لخوا د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو نه یوازې په چمن او شاوخوا سیمو کې په زرګونه خلک بیروزګاره کړي دي، بلکې له افغانستان سره تړلې کاروبار یې هم خورا متاثر کړي دي. په کوټه کې یو دکاندار وای
د تیرو شپږ میاشت رئیس کم پاک افغان بارډر بند دی نو حتی از مور د کوټ کاروبار هم سره ختم شوی دی. دا سه وبو لکه موږ سم بیروزګار وي کاروبار یې د مخه سی په هفته کې به 15 سودا کېدله اوس به زده درته سلویر زر په یم نو پر کیر.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاسته اوردونکو د خبرونی نیمای ترغلیو د مهمو خبرونو لنډی سم پام راړو. نن د خبر پښتونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې د چنایانو پر موټر په ځانمرګ برید کې 15 چنایان او یو پاکستانی ډرایور وژل شوی دی. د بشام تانی اس ای چو بخت ظاهر مشال راډیو ته ویل چې دا پیښه هغه مهال شوی چې ځانمرګي خپل له بارودو ډک موټر د چنایانو له موټر سره ټکر کړی دی. په وژل شو کې یو چنای ښځه هم شامل ده چې د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په تربت کې یو پوځي او څلور وسلوال وژل شوی دی. د پوځ د اما اړیکو څنګه ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا د کې ضلع په تربت سیمه کې وسلوالو د سمندري ځواکونو پر اډه د برید هڅه کوله، خو دوی دغه برید ناکامه کړی او څلور وسلوالې وژل دي. بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د دې پیښې ذمہواري منلې ده. د بلوچستان اعلی وزیر وایي چې د سرکاري سکولونو غیر حاضر استادانو په یو میاشت کې خپل حاضرۍ باوري نکړه نو له دندو به لرې کړي. سرفراز بوکټي د مارچ پر 15مه یوې غونډې ته ویل چې د صوبې له سکولونو شاوخوا 2000 استادان غیر حاضر دي. هغه زیاته کړه چې ډېر زر به 10000 نوي استادان هم په حاضرۍ عارضي توګه برتي کوي. بلخوا د بلوچستان د استادانو اتحادیې مشر سید مجیب غرشین ویلي چې باید حکومت د تعلیم معیار ښه کولو او د استادانو د برتۍ کول پاړه خپل ژمنی پوره کړی. د افغانستان د خبريالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلور نیول سویو خبريالانو له ډلې څخه د دروغه د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. د مرکز پرون په بیان کې ویلي دي چې په کندوز کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبريالان هغه محل نیول سوی چې دوی د شاروالۍ هوټل ته ورغلي وو. د ایران ځای رسنی وایي ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګر ګرځول شوی ډلې حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا له ایراني چارواکو سره د لوړ کچي غونډې لپاره تهران ته ولاړ. مشال ریډیو ته غوږی استوریدونکو راځو د پاتې رپورټونو پر لور. د ملګر ملتونو امنیت شورا د غزې د جګړې له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره د اسرایلو او ماسترمنز د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. امنیت شورا دا غوښتنه پرون په منظور کړي او قرارداد کې وکړه. دې قرارداد ته امریکا رای ور نه کړه، خو د شورا نورو ټولو غړو 14 غړو یې په حق کې رای ورکړه. امریکا په دې اړه د امنیت شورا مخکنی طرحې ویټو کړې. پی احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو، د روژې په مبارکه میاشت کې د داسې ډزبندۍ غوښتنه شوې چې پایله یې د غزې په تړانګه کې دوامداره او د اوږدې مودې اوربند وي، او همداراز حماس او نورې وسله والې ډلې باید هغه اسرایلي وګړي بې له کوم قید و شرطه خوشي کړي چې د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې یې یرغمل کړي وو. امنیت شورا د غزې د جګړې لپاره د لومړي ځل لپاره په غزه کې د اوربند په پلوي رایه ورکړه. د پریکړه لیک ته چې طرحه یې الجزایر، د سویس، سلووینیا، جاپان او جنوبي کوریا په ګډون د څو هیوادونو په ملاتړ وړاندې کړې وه، د امنیت شورا له 15 غړو 14 مثبتې رایې ورکړې. متحدو ایالتونو چې د اوربند لپاره پخوانی پریکړه لیکونه یې ویټو کړي وو، د پریکړه لیک ته ممتنع رایه ورکړه. اسرائیلو پر دې پریکړه لیک خپګان خودلی او په غبرګون کې واشنگټن ته د یو جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر کنسل کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویل چې د امنیت شورا پریکړې د جګړې او د برمتو د خوشي کېدو هڅې زیانمنې کړې. نتنیاهو وایي دا پریکړه لیک حماس هیله من کوي چې نړیوال فشارونه به دا امکان ورته برابر کړي چې د اسرایلي برمتو له خوشي کولو پرته اوربند وکړي، خو متحدو ایالتونو وویل چې اوربند یوازې هغه مهال عملي کېدای شي چې حماس د برمتو خوشي کول پیل کړي. خو حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی او ویلي دي چې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرو ته چمتو دی. اروپایي ټولنې هم د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرې اورزولا فان دیر لن تیره شپه پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې پریکړه لیک تطبیق د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر مهم دی. ترکیه د امنیت شورا پریکړه د غزې ترنګ ته د بشری مرستو د بیا پیلېدو لپاره یو مثبت ګام وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د امنیت شورا د پریکړې د سمدستي تطبیق غوښتنه کړې. ښاغلی ګوتریش بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا پریکړه لیک باید ډیر ژر عملي شي او په دې کې پاتې راتلل به د بخښنې وړ نه وي. د امنیت شورا پریکړه لیک د غزې په تړانګه کې د بشري ناورین په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو نښې یا پلان نه لیدل کېږي. رفح د مصر سرحد ته نږدې ښار دی چې د غزې د 2.3 میلیون خلکو ډېره برخه د اسرایلو د تیرو څو میاشتو حملو له ویرې هلته پناه اخیستې.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان د شماریت ادارې د مارچ د لومړۍ اونۍ په خپل رپورت کې ویلي دي چې د ګرانۍ شرح د تیر کال د هغې په پرتله 33% زیاته شوې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د روژې په میاشت کې له غریبو کورنیو سره مالی مرستې کوي، خو د مردان پر شمسي سړک د کار موندلو په تمه ناست مزدوران وایي چې بیروزګاري او ګرانۍ ژوند ډیر ګران کړی دی. د عظمت علی شاه رپورٹ اورو.
دا مشال ریڈیو اوریدونکو، عظمت علی شاه یم. دا پاکستان د شماریات ادارې بیرو سټیټسټیک د روان کال مارچ د میاشتې په خپل راپور کې ویلي چې د تیر کال په نسبت سخت کال گرانی 33% سیوا شوې ده، د کومې له وجې چې د عام اولس ژوند اغیزمن شوی دی. دا مهال د مردان شمسی روډ باندې موجود یم، چرته چې د مزدورانو دیاړیمار لپاره یو ځای جوړ کړی شوی دی. هلته کې بعد دغه دیاړیمارو سره خبرې کوو. چې
کاکا ولا سره خپل نوم راټواله؟
زما نوم منیر دی.
ډیر دا غرمه ده، اوس پورې لا دیاړی نشته.
ډیر دي دا خو لکه څه مرو جنه چې کوجه کې مونږ ته دیاړی نه ملوي. راشو دلته او تاسو دوه کنه
څو بچیم دي؟
زما شپږ لونه دي او یو زوی دی. او دا کمایا روزاریه بغیر د مزدوری نه بل پدې
چې مزدوری نیم بیا کور څنګه چلوي؟
نو بس پټو ته ساګ ماګ سر نور ذریعہ نشته. بس
دلته یو بل مشروم سره موجود دی، هغه سره خبر کو. فاسن مو دی جی
زمان زمان نوم دی.
فاس کار کوي تاسو؟
بس دا دیړی مزدوری کو جی.
څومره خاندان لره تاسو؟
دا زمانګه ماس پښپک بچی دی. او بس دا مزدوری کوم لکه بل سر دار نه نشته.
نو دیاړی صرف په روزو کې نشته دی کنه؟ نور قلم
دا نور ما نه خراب دی گرانی دا بس پکې نه کیږي. او نو زمنګ پدې دیاړی کار کیږي.
دیاړی سو نه اخلي
دیاړی لکه 100 روپے دیاړی دا سر رته نه 100 روپے دیاړی دا باقي کارم نه کیږي. وړه ګران دی، چې ګران دا وړي ګران دی.
صوبایي حکومت خو اعلان کړو چې هر مونږ غریبانان له 10,000 روپے میاش
مونږ ته نه دی ملاو شي. او چې هغه زه ته لږه غته به نزیل پیسې ورکه له خو زمک شته نه هلته دسی هل دی دسی
د سزوانانو سره موجود دی. غي سره هم خبرې کو.
زما عمران
سبق دی ویلی
او جی لسم پاس کړی
ناګې نه بس دی سبق کولې نه وی
نو بس کمزوري وای دای پیسونه دا مونږ نه جوړه کولې
بل څه کار وغیرہ دی
نو جی بس کمزوري ولکه والد صاحب هم دی اړې کوله نو ما شاته هم قتل نو نم دی یاد کړو چې د شلو پې موږ هم راوړو چې کار سیستم روان دي کنه. دا اوس چې کوم حالات دي لکه دیاړی نشته دی، نه روژه کې شته نه په کوجه کې شته دی. او چې دیاړی میلاوم چې نو زره 100 روپۍ پاره سکیږي نو سړي زره خپلې پیسې روزګار پر روان کی نو موږ صدقه نشته دی.
دا بلو د تحصیل یوټیلیټی سٹور ته بینک روډ باندې یوټیلیټی سٹور ته تلېما او ما سره 500 روپۍ 500 روپۍ پروړه کیږي آغا سرکاری او آغا شپگنیم سو روپے ما ورکے آغا نو آغا با
یو یو شیز نو ورکے
یو یو شیز نو ورکے آغا با دے حد تا خبر جوڑا شیز لیکن منگ دا چوک دا مزدوران چنی داغے پیسے نشی ادا کولی لیکن 1500 روپے 10 کلو رو داغا
نالے چی لیکن یو شیز مگ دا نا ملاوی گی چی پیسے تو خون دے ہوتا جمع گی او هغه دې ورکې نو هغه سیس بتا ته ملاو شي.
دلته وسونه مزدوران دي، دلته په دې دلته ستاسو دي ځکه
یا دې ځکه خو به دا 200 مزدوران وي
دا ټول کار لته دي کنه دې کم خلک
دا نه سه یو ځکه نه سه بل
ځکه تاسو ته وایم نو دلته اوس تعلیم وو. ها زما خو لکه 200 درګه مانګه منی خیلا دا شنکر د دې خو شاله کو کسان راغلي لسه پور نه ستي او بیا ذکر
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
د هوا د ککړتیا په اړه د یو نړیوالې ادارې په کلنی رپورت کې پاکستان پر دویم نمبر شو دل سوې دي. د چارو پوهان دا د اندیشنې وړ خبر بولی او وایي چې د هواد د پاکولو لپاره پر حکومتي او هم ولسی کچا اقدامات ونسول نو د پاکستان وګړي به په راتلونکي کې له لا ډیرو صحي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ سي. په پېښور کې د چاپیریال ساتنې لپاره د یوې حکومتي ادارې چارواکي وایي د پاکستان مرکزی او هم د خیبر پښتونخوا حکومت د هوا د ککړتیا مسلې د حل لپاره وار لمخه ځینی ګامونه پورته کړي دي. د موضوع تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې.
د هوا د ککړتیا او صفای کچه معلومولو نړیوالې ادارې آی کیو ایر خپل د 2023 کال رپورت جاری کړی چې لمخې بنگلہ دیش، پاکستان او هند د نړۍ درې تر ټولو ککړ هیوادونه دي. پاکستان د نړۍ په کچه د ککړتیا په برخه کې دوهم مقام خپل کړی او دلته د هوا ککړتیا کچه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د معیار نه هم 16 چنده لوړه ده. دغه ډول پاکستان کې د پنجاب صوبې لاهور ښار په ککړتیا کې د هندوستان نوی ډیلی هم وروسته کړی دی او دغه رپورت لمخې د نړۍ ټولو ککړ خار لاهور ګرځول شوی دی. په پاکستان کې د هوا د ککړتیا کچه معلومولو ادارې PAQ د مارچ په 21مه هم دغه رپورت خپور کړی دی. دا چې ولې آسیایي هیوادونه او بیا په خاصه توګه پاکستان، بنگلاديش او هندوستان کې دا ستونزه تر ټولو زیاته ده نو د ماحولیات او ماهر سید مشتاق شاه مشال لیډو ته وایي
کوم خاري چې دی لکه شنګای شو، ټوکیو شو، د هند ته امریکا کې چې کوم دوه درې غټ خارونه دی، هغه شو یورپ کې، بیا لندن شو، چاینا کې نو دی ٹارگیٹس تی جتا سبا خپل کوالٹی کنٹرول چے دیا با تمرا لیول پورا راوالائی نو ایک بیا دی کلر کوڈنگ کئی چے سو خپل ٹارگیٹ سرنی دوشی نو گرین کی راشیو چے سو لیرے لیرے خپل ٹارگیٹ باتی شی نو آگا دا سے تور بخن ونے رنگ کے راوالی نو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش درے وڑا کتا سو گرے اندیا خیرنی دا کی زکر دی چیتا خپل ٹارگیٹ نیزدو نیزدو امنے دی رسی دلی.
یاد رپورٹ دا ہوں موئی چے هوا د ککړتیا له وجې د هیوادونو کې وګړي د یو شمېر خطرناکو ناروغو سره هم مخ دي او د ژوند اټکل یې هم سبانه سلور کلونه کم شوی دی. پېښور پوهنتون کې د انوایرنمنټل کیمستري څانګې مشر او د ماحولیاتو چارو ماهر پروفیسر ډاکټر حزب الله جان وای ټول نړۍ کې د هوا د ککړتیا ستونزه روانه ده او هغه د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی دي او سنجیده هم اغستې دي.
غریب ممالک د دې اړو پام نه لري چې د هوا ککړتیا هم مسایل لري او د دې نه ممکن نقصان راځي. دا پوزا کې د کینسر جوړېدو، د مری د کینسر جوړېدو او د لنګز یا د پیپړو د کینسر جوړېدو دا بیماری ته ډېرې زیاتې جوړېږي. دی ویلي دي څلور کالو پورې دا عمر کمی نو څلور کاله خو د تندرست سړي دپاره د ده عمر کې کمی راځي. خو که یو کس د دې نه مخکې هغه بیمار وي، هغه آستما وي، دمه وي، پوزې یا د مری پیپړو بیماری وي نو د هغې عمر کې تر د لسو کالو
خبر وساتو او دا هغه سيزونو او کارون نه ډډ وکړو چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي.
دا ټول نه مخکې هو چې مونږه گاډو کې داسې یو کیټالیټک کنورټر وته وي هغه ولګو چې هغه د سلنسر نه کم گیسونه روزي نو هغه ماحول دوست گیسونه ته هغه بدلی دی نه دا زهريله گیسونه بیا نه روزي. دغه شان د کارخانو کې امدا لګېدلې وي خوختو بټونه دا ټول عوامل دي چې دا په کار راځي په دې باندې په حکومتي سطح او په عوامي سطح چې په دې باندې کار وشي کم از کم زاړه ګاډي ختم شي اونې بوټي زیاتې وکړو نو دا غې په وجه هم د زراعت او د گیسونه چې دا د اونې راکاږي.
ولې په دې اړه مو شکل د حکومت لخوا پورته کړل شوی ګامونو او هلو ځلو په اړه په خیبر پښتونخوا کې د ماحول خوندي ساتلو ادارې یا انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی مشر سمیع الله خان نه د ټلیفون د لارې وپوښتل نو دوی ویل چې د مصروفیاتو له وجې حاضر وخت خبرې نه شي کولی او وروسته به تفصیلي خبرې وکړي. خو دومره ویل چې د پاکستان حکومت د هوا د ککړتیا د جدي ستونزې د حل لپاره ګامونه پورته کړي دي چې پکې تر ټولو لومړی دوی د 2015 کال د پیرس اګریمنټ یا پیرس له تړون سره سم په هوا گیسونو، تیلو او موادو باندې د خپل انحصار د کمولو لپاره هدفونه ټاکلي دي کوم چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي او دوی تر 2023 کال پورې تر 50% پل د خرابو گیسرو او مواد اخراج به کم کړي. ولې نړیوال لسیت ادارې غوښتن لري چې دا اخراج تر 80% کم کړي. سربیره پر دې په 2019 کې هم حکومت د هوا د ککړتیا کمول لپاره نیشنل کلین ایئر پروګرام یا د پاکې هوا قومي پروګرام هم پیل کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د پېښور د زری پونتون ملازمین وای چې پر وخت د تنخوا او پنشن نه ورکول کېدو لکبل یې ژوند ګران شوی دی. هغوی د مارچ پر دروشتمو مشال رډی ته وویل چې له څلورو کالو راهیسې له پوهنتون سره پیسې نسته چې له امله یې دا ستونزه جوړه شوې ده. د پوهنتون نظامي په دې اړه مشال رډیو ته څه نه دی ویلي، خو د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر د مارچ پر دروشتمو مشال رډی ته وویل چې صوبا له مالي مشکلاتو سره مخامخ ده. شبیر جان نور حال راکوي.
د پیخور اګریکلچر په هنتون ملازمین وای د 13 شو خاصه لور کلو نه راسه د فاندز نه لرلو ستونزه را روانه ده. ان په وخت تنخواګانې ورته ملويږي او نه پنشنیانو ته پنشنې، کم چې د پوهنتون تعلیمي ماحول ډیر غزمن کړی دی، ځکه استادان د زده کړو پرځای د تنخواګانو اخیستلو یا نه اخیستلو په فکر وي. د پوهنتون د ملازمینو د اتحادیې جنرال سیکرټری هارون خان وای
ګرانه د وژنا هر مرګري هر امپلایز پرې شوی دی. امپلایز زمونږ رونه زمونږ خويندې چې کوم مونږ سره په دې یونیورسيټي کې نوکران دي او هغه ته ډېر زیات مشکلات دي په رمضان په دې میاشت کې. پنشنونه هم نشته دي، ډېر خلک داسې دي چې د هغه د روزه ماتي وس نشته دي. زمونږ ټوټلی فوکس دی مونږ دې طرف ته تللی یو چې رات پیسې چرته راشي او پیسې چرته نه راشي. نو زمون د تعلیمی معیار خو صرف د پاتې شو، د تعلیمی ادارې دي، د کارخانې نه دي، د سدو قانون نه دي چې موږ دلته سټډنټان نه د یو شی سپمت کې د بل شی سپمت کې فیسونه اخلو او خپل امپلای سپیشل او لیاز د سټډنټان سره هم زیاتې دي او امپلای سره هم زیاتې دي.
همدایت سازمان یو بل عہدیدار افتخار احمد وای چې د کې نه یوازې استادان او افسران شامل دي، بلکې خته ګریډونو ډیر کمزوري او غریب ملازمین او بیا پنشنیانو کې کونډې هم شته دي.
په یونیورسيټي کې ماحول دومره خراب ویری چې تنخواګانې تر اخ یکم پوری هم نشتا او روزه ده. د روزي د وجې چونکی یونیورسيټي انتظامیه دومره نا اهل انتظامیه ده چې تر اوسه پوری د مارچ د تنخوا د لپاره کوششونه نه دي کړی. اوس خو پیدا دی یکم د اپریل تنخوا امر ورسل لکه یکم اپریل، نو اوس روزه وا روزه ټول خلک غلې، نو حالت ډیر زیات خراب شوی دی او د اګریکلچر انتظامیه د ټس نمس کیږي نه اک خپل په عیاشو کې خپل په دغه کې لګیا دي او د ملازمینو هیڅ قسمه فغی سره غم نشته.
ولی په دې لمو چې کله د خیبر پښتونخوا د لړ زده کړو وزیر مینا خان نو پختل نو دوی مشال لیړو ته ویل چې د سبي مالی حالات هم خراب دي او د پهنتونونو هم خو ډیر زر به داستونز په مستقله توګه هواري کړی.
دوی نو چې موږ ایشو شي کوم دي کنه دا روان دي او د یو کال نه بلل زیاتی دي د بلل نه بلل زیاتی دي. هر کال سره نوې امپلایمنت اور ان اباو امپلایمنت او ولته څه بد حال روان دي کنه. او ان شاء الله تعالی پهل خبره خدارا چې دوی کی په تاسو او
دا اگریکلچر پونتون ملازمین وای شوخه 1500 کسان دلته کار کوي، کم چې دا وخت دهمه میاش راسي د تنخواګانو نه بے برخې دي. د پامړ دا د تلسم آئینی بدلون وروسته کال 2013 کې د لړو زده کړو کمیشن په صوبو کې د پوهنتونونو په بجټ 13% کټ لګولې او ورته ویل شوی چې خپل آمدن خپل د زده کوونکو د داخلو او فیسونو نه پیدا کوي. د کم لوج چې د زده کړو فیسونه هم ډیر سیوا شوی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي. مشال ریډیو ته ورځیاست. د سوات په مرکز منګور کې تر روزه ماتي ورسته په هوټلونو کې د چای څښلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. دوی وایي ګرما او خوندور چای د روزي ستړیا ختموي. بلخوا د چای هوټلونو مالکان وایي په روزه کې یا کاروبار شسوي دي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان د منګوري د چایو یو هوټل ته ل ورغلی کسان سره خبري کوي.
او مانج باندواله دا شیخه ټیکټ څنګه یو
والا
وخت کې زه د سوات په میګور نشاد چوک کې ما دلته کې بنو کله روزه ماته شنو ګنش بیر خلک راځي د روزه ماته نرستا هغه چینو اس کې څوک چې نه نه سوداګان یې له زیات تر چایو چې کوم کوتی دي هغه کې چې ډیره زیاته غنه چای سره پراټه مو پوری بیا چې دغه سره چولم پوری دی وخت ما سره دوه زلمی ناستي یو چې دغه نیم کپ چیس کله دی او پراټه هم پرته ده سلامونه
وعلیکم سلام
څنګه جنګلو را سره وکا
جی د ما خو اسلم نه مړه دی نیو روډ په سوات یو سودین کې نیو روډ سره وي
روزګار کې
روزګار دی پروډو کاروبار کو
روزانه راځي دلته چای ولا کنه کله کله راځي
نه مونږ ماشاءالله مونږ روزانه راځو چې روزه ماته کو بس دا ماستون تراوی وکو مونږ او د سوګونو بیا ماشاءالله دې خپل دراجو روزانه راځي
چې لکه ضرورت خامخه
یاره مونږ پښتانه چې مونږ چیسو مطلب نشو ته وای
او دې دنګو دلته بل زلمه مونږ سره ناشته دواغه سره ملګرو سره راغله پراټو سره مخامخ پراته ده د سره خبرې ترې کو د روزه ماته نورستا لمانځه یعنی تراو نورستا راوتلې سلامونه
وعلیکم السلام سرجیدا شدا چې
نو ګور سره لول په جنګل راځه
نوم زمات نن دی وملکند سیمه سره تعلق ساتم بہترین
اس با سوتن ډیره غنې دی منګور کې کنه او خاص کر څو رم زلمی به ډیر زیات راځي نو دې چې څه خاص خاصیت ده چې خامخا دا چه ضروری ده
بس یو غاش یو ټرینم جوړ شوی دی خره داسې راځي بلدار چې مونږ خبره چې شوقی نه کنه پښتانه او تر پښتونخوا کې خلک ډیر زیات شیخ وخی
بل بل ګره درم پښتانه کو سلامونه
وعلیکم السلام
ورحمت الله سره خپل پیجن غلوګا
زمانو عبدالکبیر دی او زه ملاکن اوسیدین کې
هم زه کوم کې سټوډنټ
یم سټوډنټ بی ایس اسلامک سټڈی 6 سیمسټر نه
دا روټین دی روزانه راځي چیلا او دا
خبر ہے انسان لگتا کاوٹی دی چې کیدا سی بس موږ ورته وی چې و نشه ده زابې سی چې دا موږ سکلی نو کار
می ګوټین پکې دی دلته کې تاسو دا اوازونه مو اوري د دغه هوټل یا چای په خون کې مالک سره ولاړ یم تاسو ته خبرې کوو چې را روزمات نور څه څومره کسانو لا چینه د پخې خلک راځي کم کم زین راځي دی باندې باس سلامونه
وعلیکم السلام
سره سره خپل پیژنګلو کې کنه
ما عبد الله جان نوم دی جی
سو نوخ ندی چای ته رول کار کې
یاره یوشل کا لګی کی جی او جی
په دې بوزه کې خلک چای دی اس کی خبر اوجه کی اس کی
یاره بس په دې من غوره کو په بوزه کو په ودا کې په روزه کې دوړ یو شان دی چې خلک سکی
روزه ماته نه بعد چې خلک راشي اس سوره چای دا او سټه پورې ساسلا اٹای ګلا وای
یاره جی ما د ما هم نه ولا تر سحر بنګ پورې بس ولاړ یو دا
صبر چې نه خرسي دی
یاره بس ډیر بشمار خرسي دی
پته هو بلی کنه 100 لوټه پیدا سره وړای
یاره ډیر
پالټو راوړای
او جی په پالټو راوړو جی
اسوره کسان دی کی کار کوي ساسره دی
اوټر یاره جی 20 22 کسان پورې من سرکار کوي نو
مزدوری خبر برابر ملوي
او جی خبر برابر ماشاءالله ملوي
چه ګران ورکوي کار ځان ورکوي
درته یاره مناسب ریټ سره ورکو چې خپل په خونه په خپل والي باندې ډیر خلک دل تر راځي
وچ په غو نه استعمال
نه جی نه نه وچ په نه
په کوم نه استعمال
نه جی نه
تازه په
تازه بالکل تازه
اوریدونکو دا د سوات میګورې نشاط چوک هغه وخت دی چې کله روزه ماته وشي بیا خلک تراوی وکي او دغه نورسته سوداګانو راوځي نو دلته پکې چې دنو د هوټلو یو شمیر کوکی دي دکانونو دي خو پاز دکانونو پکې داسې دي چې پاغي باندې ګڼه ډیره زیاته ای ځکه دغه چای خره تاسو ووري دلته غیرا د سر خپل قربا نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکې د الله پامن
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري
مشال رادیو ته غږ د مومندو په یک غونډ کې شتمن خلک خپلې زړې جامې یا پیزار پر یو دیوال ځړوي چې د هغه سیمې خلک غریب خلک یې ترلاسه کړي دا کار د یو ځایي تنظیم په نوښت پیل شوی او دیوال ته یا د مهرباني یا شیګړې دیوال نوم ورکړی دی د دې کار هدف له کونډو او یتیمانو سره مرسته شودل سوی ده. د تنظیم مشران وایي په سیمه کې یا بیروزګاری زیاته ده، کاروبارونه خراب دي او زیاتره خلک د راتلونکي اختر لپاره د جامو وس نه لري. شانواس ترغزای په دې اړه رپورت لري.
د مهربانۍ یا خېګړې دیوال مانا هغه چې د دغه سیمې یو تنظیم د شتمنو زړې جامې پیزارونه او داسې نور شیان راوندوي او دغه دیوال باندې ټکوهلي میخونو کې راځوړندوي. دغه شیان لا بیا به وسه خلک ورزي او د خپل ضرورت په مطابق ورنه شیان ویډیا لزان سره کورونو ته وړي.
دې بازار کې خبر شو وسه بسرالو بدل تر نه وته چې کپړی او دا ورکونو بس بچو می سمم درکم نه لګي او بس خړی مړم دي او کوڅم د وسه کېږي نو کده خوراک ما دغه یو کپړو یو کدار یو شي خیر نه داد موږ سره تاسو وکي
په یو اکاونټ کې په دغه دیوال دغه شیان خېګړي صدرې کله وړاندې هم شروع شوه خو څه دوه میاشتې پس بیا هغه شیان ختم شوه. یکاون بازار کې د مهربانۍ یا خېګړې د غزا ته د دغه سیمې نه علاوه د نورو کلو خلک هم ورزي او د خپل ځان او د بچو د پاره ورن شایان کورونو توړي.
ټول نه مجبورای نه خلک راغلي دي ځان ټول د زمو مجبورۍ د په مستانه خوشو بدل تنه دی راغلي ځي چې دیس در غریب یو خلکو لای ورکاین مساله ناس.
تیر وخت کې د خېګړې د غزا ته د کمشنری انتظامی مشران هم ورتل او هغه به هم خلکو ته د کورونو زړه شایان دغه ته د وروړلو وینا کوله. خدا ور بیا د اکاونټ فلاحي تنظیم مشران دغه چارې په خپل او یوازې سمبالوي. دغه تنظیم مشر مسجاب خان مشال رډو ته وویل سیمه کې بیروزګاری ده، کاروبارونه خراب شوي او اختر هم را روان دي، نو ډیر داسې خلک شته چې کورونه کې یتیمان او کونډې ناستې دي خو دغه شیانو د خستو وس نه لري.
تاسو مخامخ ځای سخ کړی دا کپڑے دام پیله ګولې دي کله نه کله په موږ چپل ولګو خو چې سوک سره وړي او یم سره چا سیمدار کړنه دا قدم تقسیمو په دغه باندې په سبیل الله خلکو لورکو دغه لا خلک چې ډیر به وسه خلکی بالکل چې دا غوي اسم نشته دا کپڑے هغه خلک استعمال چې دا غوي سنی په دغه باندې ځکه چې زما ته سیوا شي هغه به غریبانه په خمانه راشي.
د خېګړې دغه دیوال به تر څو جاری مستجاب خنو تر هغه چې د دوی وسوي د خلکو نه به زاړه شیان راوړي او د غریبو خلکو مرسته به جاری ساتي. خو د بیا د شتمنو خلکو نه غوښتنه هم وکړه یا د همدغه ځای ته زاړه شیان په خپل وروړي او یا د بیا د دوی سره رابطه کوي نو دوی به خپل یو نماینده ورلیږي او د هغوی د کورونو نه به په خپله دغه سامانونه راوړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د روژې د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې اورئ چې ځان وژنه څنګه عمل دی او هغه کسان چې ځان وژني او نور کسان هم وژني د هغوی په اړه شریعت څه حکم لري. دا به هم واورئ چې آیا ځان وژنه اسلامي عمل کیدای سي او کنه. دا موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پوښتنه کوي چې ځان وژنه څنګه ده. نو تر ټولو لومړی خبره ده ورونو چې د انسان ځان ده د الله جل جلاله امانت ده او انسان په خپل بدن کې ما سوا د الله جل جلاله د حکم نه کم تصرف نشي کولای. انسان نشي کولای چې کم عضو د ځان نه غوس کی، انسان نشي کولای چې کم اضافي عضو ځان ته کیږي مگر د الله جل جلاله د حکم او د شریعت د حکم په اساس باندې. په قران کریم کې واضح ارشاد د الله تعالی جل جلاله دی چې الله تعالی جل جلاله فرمایي ولا تقتلوا انفسکم او خپل ځانونه موجن. الله عز وجل فرمایي تاسو خپل ځانونه موجنې بشک الله عز وجل په تاسو باندې مهربان دی. د دې آیات نه ثابتېږي چې ځان وجل دا حرام او ناجایز عمل دی. هغه ملکونه چې ډیر بډای دي او خلک ډیر خوشاله دي خود روحانی سکون نه محروم دي هغه سره د واړو شیانو دا بد عمل کوي. د ځان وژنې عمل دا فصل کې د مسلمانانو میراث نه ده. د ځان وژلو کلتور چې دی دا اسلامي کلتور نه دی او دا د اسلام نه پخانه د جاهلیت د دور کلتور دی. څوک چې په اسلام نه پوهیږي نو هغه به داسې کارونه کوي چې تنگ راشي د ځان پورې تنگ شي د اقتصادي لاملونو په وجه باندې یا د مذهبي جنون او لیونتوب په بنیاد باندې دا کارونه کوي. نو دا شرعا حرام دي او شرعا د دې گنجایش په اسلام کې نشته داسې انسان جهنم ته ځي څوک چې خپل ځان اوجنی او چې نورم اوجنی نو هغه څوک کرته د جهنم حقدار دی.
ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دوبۍ د اوقافو مشاور د دیني امورو.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.